دا مشال رادیو دا د ماسپخین د وی بجې خبرونه کې د خپل قربان عجیب امیر د خبرونو د ویان احمد شاه زمیو د تخنیکی همکار سرخان اميري سلامونه قبول کړي. دا یو ساته خبرونه ده چې له خبرونو سره رپورټونه درته لرو او په دې منی مای کې دا د مشال په نوم پروګرام چې تاسو ټلیفوني پیغامونو ته په ځواب وایو تاسو اوریدل شئ. د دې هر څه د اوریدلو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. ما هیڅ فارم خپل همکار احمد شاه زمی ته چې تاسو ته د پښتونخوا سیمه نړۍ تازه خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې پاکستان په خړ لیست کې ساتلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرون په شمالي وزیرستان کې د ښځینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. او امریکا ویلي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پله او ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون میاشتې پورې په خړ لیست کې ساتي. دغه پاریس میشت نړیوالې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان په اوو ویشت مادو کې پر درو په بشپړه توګه عمل نه دی کړی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د څار په خړ لیست کې دی. د یاد نړیوالې ادارې مشر مارک سپلیر پر انټرنیټي بڼه پرون خبرې غونډې ته وویل چې پر پاکستان به سخت څارنه برقراره وي. نوموړي وویل پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ ښه کولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم موجود دي. بلخ د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر د نړیوال ادارې له پریکړې وروسته تیر ماښام پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اف ای ټی اف پر موجوده عملي پلان 90% عمل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال ادارې د پاکستان سیاسي عزم تسلیم کړي ځکه یې په دې کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرون په پېښور کې د شمالي وزیرستان د څلور ښځینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د فبروري پر 22 وسلوالو د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. پرون په پېښور پریس کلب کې د بشري حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د ښځینه کارمندانو وژنه وغندله او حکومت یې د ککړو کسانو پر ضد د سختي کاروایي غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال رادیو ته وویل چې دا د ښځو پر روزګار او د هغوی پر حق برید دی. نوموړي وویل چې دا ډول پیر سر به ولس للا نور مشکلات سره مخامخ سي. د زیاته کړه چې په فرقایزو او هدفي بریدونو کې ککړو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه ده سوي. خو امنیتي ځواکونو د فبروري پر 23 ادا کړو چې په هغه پیښه کې ککړ تانی وژلې دي. دا سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو اومه پیښه وه، خو تیر کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلویښت هدفي بریدونه سوي ول. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانیستلو اعلان کړی دی. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په هغو ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وایرس وبا له وجې بندیزونه پکې لګول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټولې تعلیمي ادارې به د کورونا وایرس مخنیوي لړ کې حکومتي لارښوونې عملي کوي چې له یو بل واټن ساتل، ماسک اغوستل او د لاسونو مینځل پکې شامل دي. وفاقي وزیر دا اعلان په داسې حال کړی چې د کووید 19 جهاني وبا کنټرول د پاکستان ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم سي. د ادارې همداراز ویلي چې په دفترونو کې به د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو او ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویل چې د فبروري 15 بریدونه د دې میاشت په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوي. پینټاګون ویلي عملیات یو څرګند پیغام استوي. ولسمشر جو بایډن به د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ساتنې کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د شام او عراق پر پوله د کنټرول پر نقطه په ګڼ شمېر تاسیسات بند شوي. د ایران پلو ملیشیا ډلې لخوا کارول کېده. په دې کې عراقي شیعه ډلې کتیب حزب الله او کتیب سید الشهدا هم شامل دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې باثبات او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړي د سفرونو یادونه وکړه او هیله یې وښوده چې دراش درشه به د دوړخیز همکاري پیاوړتیا کې مرسته وکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کره سره پاتې شوې. نو په لومړۍ نیمایي کې رپورټونه او په دویمه نیمایي کې د مشال په نوم خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان دمګړې ته په خړ لست کې ساتي. د ایف اے ٹی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو ادارو 215 استازو برخه اخیستې وه. په رسمي شته ادارې تیر کال پاکستان ته په ګوته کړل شو څلورو څانګو کې لا نور کار کولو چې پکې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو لخوا په مالي توګه دا ښودلو چې دوی له ترهګرو سره د کېدونکو مالي مرستو تحقیقات او قانوني کاروایی کوي. پاکستان د 2013 کال راهیسې د ایف اے ٹی ایف په خړ لست کې پاتې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د یادې ادارې په خړ لست کې شاملېدو راهیسې پاکستان ته له بهره سرمایه کاری کې ډېر کمی راغلی دی او دغه هیواد اقتصادي زیانونه لیدلي دي. تفصیل د اسرار العالم ممان په رپورټ کې اورو.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د ایف اے ٹی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15 وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. ایف اے ٹی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
دا ټولې برخې له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له 8 نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسي. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو غږ کوم.
د ایف اے ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثر دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکراموتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې ایف اے ٹی ایف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکرامودی بیگا مشال ډیو ته ویل چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې چول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دي چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لسکیچ شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت ته کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. خو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سی ویز هغه کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشن به جوړې ده، کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنٹ پکې ده، جی ڈی پی به خورېدا، نو هغه کارونه کم شو.
اکراموتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترهګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیرا تورت مشال ډو ته ویل که څه هم پاکستان تر ډېره حده د ایف اے ٹی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي، خو په دې لړ کې لا هم نور ډېر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ایف اے ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 43 عمل کولو، او په پاتې ویشت عمل درابط کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2000 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 44 سپارښتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 43 سپارښتو د عمل درآمد کول لپاره د 2000 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوې FATF غونډه کې په شپږو سپارښتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو. او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
اسرار عالم مومندو چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کوو. بل رپورټ تر ته وړاندې کوو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د فبروري په 22مه په شمالي وزیرستان کې په میر علي کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې غندنه کړې ده. د کمیشن غړو مدني فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده چې په کې وویل دا د میرمنو پر تعلیم او کار روزګار برید دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په برید کې ککړو کسانو خلاف دې سخته کاروایی وکړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. بلخوا امنیتي ځواکونو ویلي چې په یاد برید کې ککړ یو مهم قومندان وژلی دی. نور تفصیل له پیښور غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د فبروري په 22مه نیټه په شمالي وزیرستان میرالی کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کومو چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجه لشي وي دي چې کم زمون زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات دا ظاهره دا دای په ژوند خدا او دې مطلب دا دی چې دې د وجه با ډیر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. مونږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کیلینګز شو هغه کې دا سه های پروفایل دغه باندې ټیررست باندې یا مقدمه چلیدلې یا غي ته سزا ملو شي دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. خو د فبروري په 23مه نیټه په میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ترسره شوي عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوی وو او امنیتي ادارو ویلي وو چې دغه تن د دې سلورو ښځو په وجلو کې لاس لرلو. خو د عورت فاونډیشن سره کارکونکي یوې فعالې سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي شي.
مونږ د اکسترا جوډیشل کلینګ ملنګ نه منو. څه اکشن اغستی شوی دی مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجن وجلې ده نو دا مونږ ته دا اکشن نه دی پکار. زه تاسو بیا بیا چې مونږ دا غواړو چې هغه قاتل چې دی هغه دې نیولی شي او هغه دې عدالت ته راوړي شي بیا بیا به مطمئن یو په دې خبره مونږ نه مت.
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پیښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د لادرک کسانو د موندلو فعالین وایي د لادرک کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستاني پوځ د ویان تازه څرګندونو دوی خوشبینه کړي دي. دوی زیاتوي چې هله به باور لا نور زیات شي چې کله ورک کسان خوشې کړل شي. د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د فبروري په 23مه په راولپنډۍ کې د بهرنۍ میډیا خبریالانو ته ویلی وو چې د لادرکه کسانو مسله به زر حل شي. په دې نږدې ورځو کې د لادرکه کسانو موضوع په ډېره شدت سره راپورته شوې ده. حکومت هم وایي چې دا ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي. د لادرکه کسانو کورنیو د بشري حقونو سازمانونه د پاکستان پوځ د خلکو پوره کولو تورنوي، خو پوځ تل دا الزامونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ پرې تفصیلي رپورټ جوړ.
په پاکستان کې له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې را روانه د لادراک کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه مهال خوشبینه شول چې کله د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار د فروری پر 23 نیټه بهرنیو خبریالانو ته وویل چې دا مسله به زر حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د 6000 کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د پوینا د 4000 مقدمه حل شوې او د پاتا نورو هغو به ډېر ژر هوارسي. د فوج ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې نږدو ورځو کې په پاکستان کې د لادرک کسانو د لټون لپاره فعاله سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. په دې لړ کې د ورکو بلوڅانو 40 کورنیو د فروری له اولی بیا تر 28 نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم شو. نصر الله بلوڅ هم په دې احتجاج کې شامل وو. نوموړي د فروری پر 25 نیټه مشالې ډول چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی.
د فوج کې سی جی ترجمان کی طرف سے بیان ہے نہ کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا.
د فوج د ویان لخوا بیان راتلل چې د لادرک کسان ستونزه به ژر حل سي. نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي. حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی. دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کوو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرک کسان دې خوشی کړي. دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي.
یہی موقع ہے کہ دونوں اس مسئلے پہ ایک پیج پہ ہیں.
د لادرک کسانو کورنۍ په دې اړه فعاله تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي، خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. د بلوچستان د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمبرانی هم ګډون لرلې. دا تور لګوي چې د 2020 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دې ورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرکه کړي ول. د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده.
یی جو مارا کیس اتنا زیاده آی لائٹ ہو چکا ہے اور
اوس چې زمو مقدمه په زور سره راپورته شوی ده، نو زما په فکر دا اول بار دی چې د ریاست یو کس ویلی چې په جبري توګه د لادرکه شو کسانو ستونزه به حل کیږي. یعنی دوی دا منی چې دا یو مسله ده. زه تمه کوم چې دا ستونزه به نه یوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختم شي. زه دا تمه هم کوم چې له دې سره به د لادرکه کسانو په موندلو او خوشی کېدو کې به زیراشی
انشاءاللہ اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
د خلکو لادرکه کول د بشری حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه بلل کېږي. په دې واد کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوچ ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره په ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړي. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږي لادرکه دي، خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګري ضد شروع شوې جګړې پر مهال لادرکه شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سم یې د لادرکه پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. خو عوامي نیشنل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهرې کړې وې. پی ټی ایم د لادرکه کسانو په اړه یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشریع عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 25 نیټه مشالې ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي دوی هیلمن کړې دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بهر حال ات دی سیم ټایم موږ دا غوایو دوی به ځان راته پرو کوي. هم یعنی خلی بیانات په اتحاد لپاره به دغه چار نه وي چې دوی کله هم داسې خبرې کړي دي اوس چې مسدا شایبه ختم کوو. یخ کال کې په ټوله زیاتې بیا به درکه کول شوي هم دي. موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو وکړلې، واده وکړلې چې څه هم هلته په یغ کال کې ډېر خال کې هم را خلاص کړ، خو بهر حال په ټوله زیات یغی کال کې دوی به درکه هم کو. نو دغرنګ بیا چې کار وي بیا خو موږ نه شو ویلی چې دغه کې خالي خولي بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو. خو بهر حال امید خو فی الحال دی.
د لادرک کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کیږي. بلوچستان داوا کوي چې تر 15,000 زیات کسان ورکتی، او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې 3,800 کسان لادرک دي، خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکۍ شکایتونه درج شوي چې پکې 4,000 حل شوي هم دي. په دې اړه مو د واکمن ګوند تحریک انصاف له استازو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه سو. البته د بلوچستانو د احتجاج وروسته د مرکزي حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې دوی نوره دا ستونزه هوارول غواړي. حکومت وایي په زوره د خلکو د لادرک کولو په اړه قانون جوړوي چې په آخري مرحله کې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د مارچ په میاشت کې د ورکو بلوچستانو له استازو سره د لیدو ژمنه کړې ده. د ورکو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال هم د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال ډاډ ورکړی چې دا موضوع به جدي اخلي او په راتلونکي کې به د کمیشن په اوریدونکو کې پخپله حاضر وي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سیالکوټ په یو حلقه تر سره شوی زمینی الیکشن لغوه کړی دی او د مارچ په 13 بیا د زمینی ټاکنو امر کړی. بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په کورمه قبایلی ضلع کې هم د بیا زمینی ټاکنو کولو غوښتنه کړې ده. مولانا پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې د 2013 کال په عامو ټول ټاکنو کې په منظم ډول درغلي شوې وه، خو واکمن تحریک انصاف کون او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړی دي. تفصیل له پیښور غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د انتخاباتو د ادارې 15 کسیزه کمیشن دا فیصله په دغه حلقه د مسلم لیگ نون د امیدواری سید نوشین افتخار په خواست اورولې ده، او دا په دې وجه چې د پرورۍ په 19 نیټه د ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې ګډوډي رامخته شوې وو، او د ډزو په بیلابیلو پیښو کې 2 تنه وژلې شوي وو او 3 نور جوبل شوي وو. او د مسلم لیگ نون مشرانو په واکمن تحریک انصاف تور پوری کړی وو چې په دغه ورځ یې د هغوی کارکنان د خپلو رایو ورکولو نه منع کړي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان جمهوری تحریک نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې ستاینه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن تر دې وړاندې د سیالکوټ په دغه حلقه د نتیجو اعلانول ځنډولی وو، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه حلقه د هغوی د امیدوار د کامیابۍ اعلان شوی وو. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د قانون کارپوهانو او وفاقي وزیرانو ته امر ورکړی دی چې د سیالکوټ د ډسکا ان ای 15 اویایمی حلقې په اړه دی د الیکشن کمیشن دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی په ان ای 15 سلویښتمی حلقه هم په زمینی ټاکنو کې درغلی شوې ده، او دغلته دي هم بیا انتخابات ترسره شي.
داندی ہے بار جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے.
ٹگی کپہرا سطح وی د منلو وڑ ندا مونگ دا نتائج نہ منو چې څوک هم ذمہوار وي نو هاوی دی خپل ذمہواری اومنی. الیکشن کمیشن دی په دې خپل دریض واضح کړی او په کورمه کې دی بیا د انتخاباتو اعلان وکړي.
دوباره انتخابات کرای شي.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان جمهوری تحریک په خپل دریض ولاړ دی، او د اعلان شوی پروګرام سره سم به د مارچ په 16 نیټه د اسلام آباد په لور د حکومت د رانسکورولو لپاره لاریون ترسره کوي.
نه 2018 کا الیکشن تھا نه اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت ہے.
د 2013 انتخابات نه انتخابات وو او نه د هغې په نتیجه کې جوړ شوی حکومت دی او نه حکومت په نظر راضی. چرته چې په نظر راضی نو هغه ریټ هم د دوی د هغه اصل مالکانو دی.
جہاں پر بھی ریټ ہے ان کے قوم کا
خو پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې هم په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مرستي او ملاتړ کولو تورونه رد کړی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د روان کال په مارچ میاشت کې دوی یو نوی پروژه پرانیزي چې د بایسیکل شیرنګ سیستم یا د سایکلو د یو بل سره د شریکولو یو سیستم به وي. دا به اکثره محصلینو یا زده کوونکو ته ورکول کیږي. هغوی به ځانګړي کارتونه جوړوي او د هغه کارت په واسطه به دوی کولی شي دغه سایکلونه په کرایه واخلي او تعلیمي ادارو ته به پرې لاړ شي. دغه سکیم د ټرانس په خبر ادارې لخوا کیږي چې تر دې وړاندې بی آر ټی بسونو پروژه هم په سیمه کې پرانستې ده. زموږ همکارې ملیحه میرزاده د دغې ادارې د وین عمر خان سره خبرې کړي او همدارنګ یې ځینو محصلینو سره هم خبرې کړي چې د پروژې ته څنګه ګوري او بیا یې دغه رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د چټک بسونو د انتظام اداره ټرانس پېښور وای زر به په ښار کې د بایسیکلو یو داسې نظام شروع کړي چې تر مخه به د زده کوونکو ترڅنګ عامو خلکو ته هم په ښار کې دننه د سفر ښه سهولت برابر شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د فروری په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د بسونو د سرویس پس د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژه به په مارچ میاشت کې پیل شي، خو د پیل کره نیټه یې نه ښودله. د نوموړي په خبره دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت لومړی پروژه ده.
360 سائیکلیں جو ہیں وہ تیار ہیں، انیشیلی جو 25 ڈاکنگ سیشن ہیں وہ بھی تیار ہیں.
درے سوا شپیتہ سائیکلیں تیاری دی پر لومڑی سر کے دو سائیکل دو درولو 25 تم زیونا یا ڈاکنگ سٹیشن تیاری دی پاتی وہ دو تیاری پر آخری مرحلہ کی دی. دو زو بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم لپارا با تاسو تا زو کارڈ خپل نزدی بی آر ٹی سٹیشن تا اڑل وی چرتن چبا تاسو ممبرشپ اخلی اصلی شناختی کارڈ او ای سہولت سرا دے تصدیق کول با لازمی وی. د نورو ټولو ضروری معلوماتو د اندراج او زمنګ د موافقت لاسلی کول وروسته به تاسو دغه سایکل استعمالولی شئ. په لومړی مرحله کې به په حیات آباد او پېښور یونیورسيټي کې د دې پیل کیږي. دا به په خاصه توګه د زده کوونکو لپاره یو مثبت او صحتمند کار ثابت شي. د مارچ په اولنۍ یا دویمه هفته کې به د دې پروژې آغاز وشي، خو تاریخ اعلانول لا پاتې دي.
وزیر اعظم عمران خان د 2000 کال د اگست پر 14مه د بی آر ټی بسونو پروژې پرانیسته وکړه. په چټک بس پروژا یا بی آر ٹی په 2018 کال کې کار شروع شوی. حکومت یې د تیارېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړی، خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې شاوخوا درې کاله وخت واخیستو. په پېښور پوهنتون کې د سافټویر انجینرینګ یو زده کوونکی واحد الله حبیب چې پوهنتون ته د تګ راتګ لپاره د بی آر ٹی بس استعمالوي وایي چې بی آر ٹی بسونو ورته ډېره ګټه رسولې. نو که د سایکل سکیم شروع هم شي دوی به بس خوښوي.
بار بار بی آر ٹی استعمالوم که نه، نو اکثر دا سوچ کو چې د دې سیکل حساب سیستم به څنګه یو سوچ خو د بایکونو په حق لمانه مونږ کړی دی. مونږ د فرینډس شو که نه، مونږ جاګنګ او دا واکینګ دا شیان کوو که نه، یو فائده خو مونږ دپاره دا ده چې مونږ به سایکل مورننګ کې چلو نو د صحت خیال هم ورسره ساتلی کېږي. باقي بسونه چې دي ډېر ښه دي، مطلب مفید دي زمونږ دپاره. که ټیکسي والا سره مونږ خبرې کوو نو د هر چا مختلف ریټونه دي، مطلب 100,000 لانجي. اوس خو بی آر ٹی بسونه دي بس وړه خجر بکم سټیشن چې ګوزېږي خپله خوښه ده. نو بسونه خو مونږ دپاره کار ډېر اسانه کړی دی. زمونږ ترجیح خو بس وایي کوم ورځ باندې باران نو سایکل خو سره استعمال وی بیان شو. زمونږ یونیفورم وغیرہ مونږ چول نو سایکل مونږ زین سبق په خبر کې دومره جوړی دي چې ټول یونیفورم بدل غند کړی.
د بی آر ٹی ویان عمر خان په خبره د بسونو په شان د سایکل سکیم سره د پېښور په ټرافیک کې د خوالی امکان شته. خو د پېښور یو بل اوسیدونکي او وکیل خان علي ګوهر دورانی وای د بی آر ٹی بسونو پروژې باوجود په ښار کې د ټرافیک رش کم شوی نه دی. نو نه غنی چې د سایکل سره به د ټرافیک پر راکمولو کې مرسته وشي، خو دا پروژه پیلې دل یو ښه ګام دی.
ټرافیک روانه کې څه کمی راغلی چې کوم انیشل د ګورنمنت استیمیټس چې ټرافیک بل کم شي، خو اټس ویری سکسسفل ځکه چې ډېر کامیاب روان دی. سایکلینګ هم دغه حساب دی، ډېر ښه انیشیټیو ده. انیشیټیو ته په غلط نظر نه دي کتل ځکه چې سټپ ښه ډایرکشن کې دی، خو د دې نه خو مونږ دا وایو چې ټرافیک باندې بس سر پریزی دغه خبره ټیک نه ده. او سټوډنټس فائدہ ته دین حاصلولی شي په کارم ده. خو بیا هم هغه ده چې سایکلینګ په ځای به خلک همیشه هم بس پریفر کوي. سایکلینګ ته اسې هم دا تیر شوی لس پنځه لس کال کې رجحان ډیر زیات کم شوی دی او سایکلینګ روټس هم د سچ نشته.
د زو سایکل رجستریشن فیس 3000 روپے مقرر شوی. عمر خان وای په دوا اویا غنټو کې باید سایکل واپس کړی شي. کله هغه زیات واخوا خستل شي نو دوی به اغلا غړي او داغه خلاف به قانوني کاروای کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په خبر کې یو نیمه بجه کېدونکې د احمد شاه زمي سټوډیو ته راغلی تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوړی.
د ناقانون پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون پورې په خړ لیست کې ساتي. دغه پارسمیش نړیوالې ادارې پرون د دې روزنې کونډې په پای کې وویل چې پاکستان په 28 مادو کې تر درو په مکمله توګه عمل نه دی کړی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د څار په خړ لیست کې موجود دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالان پرون په پېښور کې د شمالي وزیرستان د څلورو ښځینه کارکوونکو د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د فبروري پر 28 وستوالو د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د بشري حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د ښځینه کارمندان وژنه وغندله او له حکومت د ککړو کسان پر ضد د سختې کاروایي غوښتنه وکړه. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ د لومړي نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانیستل اعلان کړی دی. شفقت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په هغو ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وایرس وبا له وجې بندیزونه پکې لګول شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې باثبات او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په اسلام آباد کې ولیدل او پر افغان سولې لوی بسره وغږېدل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو او ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. دفاع وزارت ویلي چې د فبروري پر 15مه بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا ائتلافي ځواکونو په هډو کې د راکټي حملو په ځواب کې شوې دي. د وزارت دفاع په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دغه بریدونه د شام او عراق پر پوله د کنټرول پر نقطه په ګڼ شمېر تاسیسات بند شوي چې د ایران پلو او ملیشیا ډلې لخوا کارول کېدي. په دې کې عراقي شیعه ډلې کتیب حزب الله او کتیب سید شهدا هم شامل دي.
د خبرنو لنډیز مو له احمد شاه زمين اوریدونکو په دوه منی مای کې چې دا د اوس ورته رسیدلې تاسو د مشال په نوم خبرونه اوریدل شي نو ورته وکړه.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه قدرمنو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. ستاسو خولي غږیز پیغامونه د تل په شان د واتس اپ لاره را رسیدلې دي. د خبرونه د پنځ شنبه یا زیارت پورس په درې نیمو، د جمعې پورس په یو نیمه او د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو بجو خبرې کې. په دې خبرونه کې که ګډون کول غواړئ نو زموږ د واتس اپ شمیره در سره ولیکئ: 00 340 او 3 شپږ سوه شپږ نوي. اوس ستاسو ګلورین پیغامونه راخلو، را سره پاتې شئ کې دې شي ستاسو پیغام ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړی وي.
د ډېر مدینه مشال رادیو خبرونه مونږ په مینه محبت اورو. ډېر وخت بعد د ارمان ولرلو چې تاسو ته پیغام ریکارډ کړو. عبدالقادر پردای مې سه د پېښور سړي زیپایان نه د کورمې اوسېدونکو سترګلیا لشیلو. نجیب عامر بھائی تو پروگرام پا ٹیم کے دو قریباً 2011-12 وا خبر کیا ابل سوز و ابل سوز دے دے پروگرام کے کا پلے کر لو منہ پہ پیا زڑا مینا موتشی تو پہ میرا بونی بھی نجیب عامر للا دے وا ٹپا دے تو اس طرح ڈالے بھی چې چاره تویل چې یار دې تور دې ما پر نه لیدلې نه تور به وینه موم تو سل دې نه یو خارو دې نه مې چې تور غنې غنم رنگ وندې وسلام.
عبدالقادر افریدی صاحب ډیره مننه چې له ډیرې مودې راهیسې د مشال رادیو خبرونه اوري او خاص کر د مشال په نوم خبرونه خوښوي. و د پروګرام په خوانه میوزیک بل رقم ډیر اوریدونکو ور سره مینا لرله، خو زمون مجبوری وی وخت په وخت باید د خبرونې موسیقي بدل کړو. دا اوسنۍ موسیقي هم بدنه ده، او څه وخت پس په دې نوې موسیقي سره ستاسو په خدمت کې یو. سړی باید د وخت سره روان اوسي، کنه نو بیا ورستو پاتې کیږي. او رنگونه ټول د خدای رنگونه دي، زه له ټولو سره مینه لرم. وایي دروای خلا زونډې کړه، سینې ته دې نږدې کړه، امیر له رنګه تور دی خو لونګ دی کې ګوري.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، ثناء الله فرجدی خټک ته کرک تخت نسبت نه خبرې کوم. دا دریام زال ز توستا پیغام ریکټ کوم، خو زه خپل پیغام په علم دی یو چې دوزو نه خه ما سن شي خیر کا زما وی پلمبو پنگرونو کشته دایا جانان تا درن وړم پګلونو کشته جانان خوش پہ دغم جنے یہ حسن دلے ندی جانان ہکڑی دی دزڑنو محلنو کش پہ خدا یا جانان تا درن وڑم پگولنو کش پہ اللہ دتا و زنگوی دا خوشالے و پٹال دستا سا دخت تراوی پو تکلیفنو کش پے خدایا جانان تا درن واڑم پو گولنو کش پے
نجیب امیر صاحب دا پاؤں کا پروگرام چھ دا تو سو نوخ پر اثر انگی دریز بھی خدایا کا دلش کی تو سے علش کی لانڈ کا ہے و دا مشال پر نوخ پر اولش کس طرح کا ہے خدایا خواند وکی و سلام
سناولا فریادی صاحب دادے پیغام مو نشر شو ترنم مخکل دے پدی غزل کی شاعر ہس کوی ٹولی سختے پزان تی رکڑی او جانان تے خوشحال ماحول برابر کڑی ہم دی تمینا وای رحمان بابا وای چھ می مینا خدای پتا باندے پیدا کڑا تر کما پ ہا غ ورس پل رضا کڑا او پام کو پروگرام خپل مینا وال لری ناغوی نشو خپ کول یو د مشال پنم خبرونه وخت خډیر دے ہل لرم تسلی بساتے
السلام علیکم نجیب امیر للا زنازیا غزل دا اسلام آباد نا تا تا سلام کوم تاسو ټولو کارکونکو ته سلام بس دا زما دویم پیغام دا تاسو په مشال رادیو باندې دا ستاو شوم را تاو شوم زه هم وته رسیدم خوشاله شوم چې زما پیغام نه شل کو دا زما دویم پیغام دا بس یو پخوانیز گانایا سندری ابا در سر شریک کم پا دی هیلا چی تاسو بخو خشی تا کیر چا پیر پخرو نو راخ لل پرا نون نیارا کالی وری کینا مزتل تش پاو کا پاتیش پران دے مزتل تش پاو کا پاتیش پران دے پارانتس مکی ہا پاتی تیارا کالی وری کینا مزتل تش پاو کا پاتیش پران دے شیری نیارا زپتا ہا پاتی ام یارا کالی وری کینا مزتل تش پاو کا پاتیش پران دے
گرانی نازیا غزل مننه چی پیغام اوریدل او خوشاله شوی وای بس ته چی لکه کوتره د مشال لچته تاویږي را تاویږي نو موږ خو به د پیغام خامخانه شرو دا سندره چی تاسو زمزمه کړي زما د خوخي سندره ده مننه چی را سره مو شریک کړه
السلام علیکم نجیب امیر از گلاب خبرې کوم دا وخت تلګی دې چګه چګه غرنه دا پیغام دې تا پرېږدم مئی دستا وڑے وڑے خبرے لکا بمبرے را کبھی پوزڑا ٹاکینا تاچے پامڑو سترگو کا تلی دی غلائی ما تیرے را یار میں شاہ میں ڈیر جاڑا لی دی وابے وافا یارا
گرانا گلابا نن دیرونه نشتا ځان لرا غلی ټپې د خکول دی او خیمه زمزمه کړی دی ستاله لپاره بزدا یو ټپو ويم چې په جګو غرو د خدای نظر وي په سر واوري وروي بيخ کې ګلونه.
اشنا دغرو لمنه کې کژدی وزه او ته وایې شپونکي سره رمه بله شپېلۍ وزه او ته وایې سپرلی چې خپل ښایست ټول جهان ته څرګند کړی چنار او د بلبلو زالکۍ وزه او ته وایې اغیار هم ټټې سترګې سلامي راته ولاړ وایې راغلې زمونږ ورکه ازادي وایې زه او ته وایې د مینې په مزل باندې روان د مزل غېږ ته نرای نرای باران سالا سیلی وی زه او تو وی فگران افغانستان که سخی جان جور سکن وی حیران او رتطو لدنیا گی وی زه او تو وی حیران او رتطو لدنیا گی وی زه او تو وی
گران سخی جان دار من در دیرو مینانو ده چه دواړه د په یو داسې ځای کې وي چې چا نه لیدی او دوی له یو بله زارې دی. وایي چې دوه مین چرته ولاړ وي په نورو خلکو د ړندو ګمان کوي نه. د مشال په نوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 4 96.
السلام علیکم مشال گل گل امکارانو اور گل گل اوریدنگ ته سلام کوم ستاسو سره کلسن چانی د کټینا تاسو شه استولس الله دې نورم پراختیا ورکی خو سشکال د کورونا له وجې بس هغه سر تللی دی بس الله دې ترکی ورکی خو مشم بیا د سره هر وخت کې څنګ په څنګ اوس ډېر وخت کېږي زه مشال ته نه یم راغلی. تېر ورځ مې پر فیسبوک پوسټ ولیدلو د کالج په باره کې بس ومې کولی شو چې راسم پیغام پرېږدم اور ټولو مینهوالو ته سلام وکړم
کلسوم جانې په خیر راشي. د کورونا وبا باوجود مونږ هڅه کړې ده چې تاسو ته ستاسو د خوښي خپرونې بې له سزنډه در ورسو. بلکې موږ خو د کورونا په ورځو کې نوې خپرونې هم درته شروع کړې دي. سازونه زنځیرونه درته شاهین بنیرې مشال آنلاین درته بشیر ګواښ تورتمونه درته احمد شاه زمي او قانوني لارې درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي. دا نوې خپرونې دي او درته وایي چې تاسو ته څنګه ښکاري خپل نظر سره شریک کړئ.
السلام علیکم امیر صاحب د مشال په نوم خبرونه کې راغلی یم. پیدا محمد لویدین د اقبال شاکر صاحب یو غزل دی د مشال په نوم ټول اوریدونکو ته ډالۍ. ته مې کوم څه یو څڼې شماره ماته خوب راغلی زه ویده کېږم دلداره ماته خوب راغلی ما له به خوب راتلی که ته چرته په خوب کې راشي خدای خبر نن د څه لپاره ما له خوب راغلی دغه خبره به دې خوب زما نه وتښتوي ته چې به ماته ویل چې یاره ما له خوب راغلی.
لودین صاحب د اقبال شاکر صاحب د ښکلي غزل د شریکولو نه ډېره مننه. موږ به درته په ځواب کې وایو ای دا مړکا سراغونه ویده کېږم را ته مکړه وازونه ویده کېږم د وصال د شپې قصه سمره خوږه ده خپېرې کړل منتونه ویده کېږم.
السلام علیکم امیر صاحب شرزمان من داخلیم له کراچۍ څخه دا پیغام ریکارډ کوم. امید دی چې تاسو به روغ او جوړ او خوشحاله به یاست. یو څو شعرونه دی وایي زه درنه نه اخلم بدل گریوان به وګنډم لاس په دې خپل کمه دا خپل گریوان به وګنډم زیان درنه هم د خپل شکېدلي گریوان نه اخلم غریب یم وبه کړم ته چل گریوان به وګنډم مال زما د وسایلو تار وستنه راوړې د پښتونخوا او د کابل گریوان به وګنډم زما لاسونه که وزګار شو له دې خپل گریوانه دا مې کیندې سي د بل گریوان به وګنډم سی امن راولم د مینې په نغمو خادمه سر تبکیخ د مسنګل گریوان به وګنډمه
مندوخیل سیب شیر مخکوله د اکرام الله ګران بیا وایي ګران د زړګي زخم په سو ګنډي چې په لاس د زلفو تار ناراضي او چې زما مینه ستا په کار ناراضي نو مال جانانه بل لار ناراضي
امینه سلامونه احترامات عامر صاحب ته او د مشال په نوم خبرونه ټولو مینوالو ته رحمت مینه خیل در سره ملګری شوم دی وخه له متحده عرب اماراتو نه
مسافری مسافری مثال د مرګ وی یز چرتلم رتلم ځان می پمر مرګ شمارلی ون یدم سفر کم سفر لالی سلگی دی ہو یم کی وطن وطن تاکی چی سا سائے وہ خیجی
میناخیل صاحب خدا چرا سره ملګری شوې داسې غمجن ټپی وای چې زما غوندې ګل خندان ته هم جړا ورولي خدا چې ځان می ټینګ کو گینی د پاتې خبرونه در پاتې و ټول شپه می یاره ستا په غم جړل دي نو ولې را توای چې تا کم جړل دي او شمه نه ته پوسو کچ ځان ل ورته ناستومه دی غریبی هم را سره سم جړل دي
السلام علیکم نجیب عامر صاحب عالف شاہ ریحانیم دا پیغام دا نشر دو پہلا
اس بندے دوا زایا ٹوٹے شا او نکاب دیسا مش چپٹا دیسا تینا دیورو رخور پکلی راغلا نارے اکڑے چھد چا کرا بزاما خیم دی دورور دکور سوڑی خوار زلپان پو گوڑی پشڑا زینا چھ خیم دی کی نیورون استائی چورنا کی نی خورس پر کی ورکوی نا زما دورو رخ کلی نائی پراندار ما کاو پتور بلا زونا
الفشار ریحان صاحب تانه خو مې دومره تمه نه وه ته څومره ښایسته آواز لرې او څه زړه راښکونکي زمزمه کوې زه خو ډېر متاثره شوم وایي زما د بیا مینه پیدا کړه چې په کاږه ورمیږ د بیا راوکتنه د مشال په نوم خپرونه اورېده خپرونه د پنج شنبې یا زیارت په ورځ په درې نیمو د جمعې په ورځ په یوه نیمه او د اتوار یا یک شنبې په ورځ په څلورو بجو خپرېږي په دې خپرونه کې که ګډون کول غواړئ نو زموږ د واټساپ شمیره در سره ولیکئ 00 څلور سوه شل اووه سوه درې اویا شپږ سوه اووه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي اوس د نورو اورېدونکو پیغامونه
سلامونه امیر جان تا ته د مشال ټولو مینوالو ته عرب ګل صابر د دوبای نه یو غږیز پیغام درته پرېږدم په دې هیله چې راته نشر ته یې وسپارې او یو څو شعرونه دي د امتیاز ندان صاحب وایي قسم دے کدے پو ہوم پپتا بد قسمت پیغام دے اڑا والے ہم قسمت بد قسمت قسمت بد قسمت کا ہر سمرا خوا گلارے ترخا خزمون پلارا نئے محبت بد قسمت خکارا میں تو کمزوری امیدوں پورے خان دی دا چالا دے را وسط ہم خاجت بد قسمت او پاخیر کے شیر دے خاص کر دلے دئی مونگ مسافر تھا پچے زوانی دے را لٹولا پپرا دی وطن کے تو اکڑا پہیت سے دے پویا نکڑا ماں غربت بد قسمت پہیت سے دے پویا نکڑا ماں غربت بد قسمت
صابر صاحب ندان صاحب خو له قسمت ډیر سر ټکوله دي بس تا هم د قسمت خبرې دي د چا خوخی گینا چې کومه جوړه واغوندما او سوک په کفن پورې حیرانه په تختو پراته وي
السلام علیکم عادل تورایم د کور مزيري تاثیر لزان اسلامونه وړاندې کوم نجيب امیر ته پروګرامونه مینې سره ورو لو غزال تا وړاندې کوم
نن وکی ودا سبق نا ویتا نن وکی ودا سبب نا ویتا نن سبا د خالقو سترتیب نشتا دیر ہم بے آرام تبھی نشتا زیستان دیدن من کڑیا زیستان دیدن من کڑیم داغ سے ظلم د چار کی نشتا زکنا علاج مغریب نشتا
عادل تورې صاحب الله پاک دې دردونه ختم کا او د زړه اطمینان د خدای نصیب کا. کله کله انسان د همداسې وخت نه تیریږي چې وایي اسمان لری وو او ځمکه سخته وه، خو خوشحال بابا وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا د زمري په خوله کې مه پرېږده همت.
سلامونه امیر صاحب تاسو ته او د مشال رادیو ټولو خوږو مینهوالو ته سلامونه وایم. امیر صاحب د تل پسې رمجد وزیر در سره ملګری شوی یم د شمالي وزیرستان نه.
چرته ځې قزې حال را توایا نو چې د سپېرو لارو ته نه ګورم میانا او ته سلیما کمرا کوایار نو لا سنا راکا سمندر میں ڈوبوینا دنی مش پہ کش پہ بیدار او سنو د دروازے زنجیر بورو رٹا کواما دنی مش پہ کش پہ سندر خون کنو سکھ بمینوی چاب یار بیل لیوینا.
امجد وزیر یو واری بیا د مینا کړي او د خپل زمزمې سره حاضر شوی ټپې د خپل دی دا یو ټپه زمو لغاړه هم در واخله چې وای په سمندر جانان لا حکم په کیناره را سره زی ډاډ را کوینه.
زرین وزیر والیم د وزیرستان پیله زرم دي چې تاته زوایس میسیج ریکارډ کاوه ما هلمند دي مچرته نو شر بایګړې ستاسو په اجازه ز تو ټپیزه درته وایم.
دستر کو جنگ جنگ نه داد وکړه دستر کو جنگ دا زړګي خو یا خو نور نه وینا زما دې ځان نصیب کړو خدایا هم زلی گوال شوی او زو غوټی غوټی وار ریدما.
گلزارین وزیر والا په لومړی ځل راغلی نو هرکلی درته وایو. دسترګو ټپې دې ښکلې دي وایي دسترګو جنگ را سره وکړه که ملامت شوم بیا به زه در سره ځم.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات او نجیب امیر صاحب تاسو ته او د مشال رادیو ټولو لرو برو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیلې م چې روغ جوړ خوښ او خوشاله به واستئ. د لومړي ځل لپاره د پیغام لیکې ته راغلی شاکر زدران د خیالي جونګړې څخه. یو څو بیتونه دي د جونګړې ټولو مینوالو ته ډالۍ دي. وایي ستا ضرورت له اندازې واوښتو راشه کنه وګوره رنگ مې تا پسې واوښتو راشه کنه وروستۍ ساګانې ستا لیدو ته راکې پاتې دي هی زینکدن مې له جمعې واوښتو راشه کنه د خلکو سوري پسې ستا د نامې چیغې وهم ژوند د وجود مې پلانجې واوښتو راشه کنه د پسرلي څخه مې کرکه کېږي خود به کېږي سلامت کال د لیوادو واوښتو راشه کنه. امیر صاحب وایي د بې له تا مزدګاریو د تکرار له وجې ژوند په وجود می پلانجی واوختو راشه کنا.
شاکر زدران سیب تاست هم پخ پروانه کی هرکلی وایم چی دا خیالی جنگڑ بچر تاوی وای عادت منه ده سوک للا سرانی ولی نشم پا ما ماین با دی جنگڑ تا پخ پلا رازی مننه چی تاسو هم رغلیه. دا و دا مشال پنوم دا دی اونه خپروانه تربیا درب باچا پامن. دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
شي سندرا هر ساز دې د منتصر ور برګ کړې خبره سندرا بیا د سرا ټپا ټپ بزو ټپا ټپ بزو ټپا ټپ بزو بګا مولان دې لخياما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما زما استا پر